کاپي باندې خو څه د کولای شي زر کاپي هم څه دی، یو سړی چې د جوړې کې دی به ورځي وو هلته به څه په مختلفه جو کې بازار
اوس اوس فکر نه کوو. یا حدیث صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو له ستونزمنو کارونو څخه وي، نو داسې کومه لار بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي؟
داسې داسې دي حکومت خو درې کاله ضایع کړل، نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجیک سوی د وایي زه باید په دې امتحان کې څه کامیاب سم، نو خو امکان نه لري. نو دغه ځای نه مسؤلیت دې د حکومت په غاړه ده. حکومت باید مهم تصامیم، دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولي وای، باید تذکره هم څه توضیح کړی وای، په هغه وخت کې باید بایومیټریکس څه موږ سوی وای، موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په کوم مشکل څه درته لا قل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوی وای، او د دې نور کارونو لپاره هم داسې یو میکانیزم څه جوړ کړی وای چې د درغلي مخه نیولی وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلی. داسې اوس حکومت څلور کاله لري چې یو چیت آمادګي ولري او دا راځي په آخر دوه درې میاشتو کې وای چې بس دا کار باید وسي، او خلکو ته وای یا همدغه خراب سیستم ومنه هسې پکې تقلب راځي، او یا راځي چې انتخابات بیا د تعویق څه د واچو وغورځو. نو دا خو یو ناروا هغه دی پیشنهاد دی، او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا په سلو کې سل دا د حکومت په غاړه ده.
اوس چې ستاسو په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي، فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه؟
ښه، زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري، او په دې اساس دغه قسم حالت چې دا اوس ده دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي، نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسي کې خو قصدن هم نه یې کړی، بیا هم دوی مسؤلیت دی خپلې بې کفایتي دي. نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت، او په هیڅ صورت سره حق دی نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسي ده ونیسي. یو څوک چې دومره بې کفایت یې چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره ته سر نسي کولی، نو په نورو کې به څه څه وکړي؟ په دواړو حالتو کې هماغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده، که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي، او که بې کفایتي سي د ښکاره کوي هم مسؤول دوی.
که همدا غوښتنې ستاسي ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي که بایکاټ به وکړي؟
نه، موږ پکې برخه اخلو، ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده، او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی، ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه ده کړی وای، او اوس هم څه ده کېدی شي که دوی رښتیا وغواړي. که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي، او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده.
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بل لویه ستونزه ګڼل کېږي، حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي. د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي؟
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې څه صورت ونیسي، په چا باندې زور و ډار و داسې یو حالت نه اوسېږي. متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي، په ملک کې څه جنگ دی، او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ونه اوسېږي. حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه ده راولي، خدای دې وکړي چې وی کولی شي، خو که بیا هم ونه شي کولی، که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونه شي، لا خل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولی شي بیا هم څه ده خلی شي هغه وسي انتخابات وسیږي. زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونیسي، نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو داده مونږ ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي، خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولی د جنگ له عمل ځین نه څه حکومت باید هغوی لپاره کېدی شي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي، چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعده شي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد شي، تر څو پورې حد امکانه پورې خپله غدي وکړي کوشش څه ده وکړي. هغه څه چې د دوی له توان نه وتي اوسېږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر هم ونډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې رائے پہ استعمال باندھ باور نہ لے رہے فکر کہی چی زما رائے شاید پاگا سم زیتا وہ نشیر رہ سی دلے دوی فکر کہی چی اگر اتن کے انتخابات شاید بیا ہوں اللہ تقالو با ڈھک بھی تاسی پکم نظر یاسے
ولا دا دا ذہنیت پہ خلقوں کے دیر عام دے او خلق خد دلائل لری سے دا قسم یو ذہنیت پر سر ہوسی کی تیر انتخابات دیر ناولی ہو دے 2010 کال انتخابات پارلمانی انتخابات دیر ناولی ہو لگن مخ کے خاد یو تناول تو پکی ہو خوبیا دور بد نو او وس تاسل خلق زیاتر پدی فکر کی سدا اسی یو نمائش دے او یعنی تاسو بم ډیر اوریدلی سیزنی حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیګه او موږ ستاسو کامیابی درته تضمینو دا د ځنه د سیاسي او رمضان په ټول ملک هغه دی خلک ډیر خلک په دې باندې مڼې دي سي به درګه سي د خلکو ملاتړ را سره پیدا سي بلکې په دې باندې سي په کمیسیون کې څوک پیژني او لګنه مهمتر په حکومت کې خلکو پیژني زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه سي دا گرچه افواه بی کاملاً بی اساس نو سیگی ممکن مبالغه سده پی کسوی و سیگی ولی حکومت حق نلری سده غسه کارو نو کی ولی متاسفانه سی حکومت سو استفاده کی بخوام سو استفاده سویده او وسم دا سو استفاده روانه دا او خلق حق لری سده سی فکرو کی سی واقعاً رای دیر تاثیر نلری ولی منگ خپلا زخپلا طرف دار دیم سی خلق ووزی رای ورکی او منگ بخپلا آخری کوشش کو سے دخل کرائے پہ اصطلاح پل تاثیر ولری او ونسوزی
د ملی واری د حکومت د مشرانو ترمنز سنز او اختلافات بل هغه مسله چې خلک فکر کوي شاید پراتون کې انتخاباتو باندې منفی تاثیرات ولری تاسو په کوم نظر یاست
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ولری ځکه په انتخاباتو کې ممکن راتلون کې لپاره صدا حکومت په ممکن متحد پاتې نسی ممکن اړ یو ځانګړی کمپ ولری نو فکر نکوم چې پغه باندې باندې تاثیر وکي ولې دغه ساختار د حکومت د ملي په نوم سره د ملي والی حکومت یو خ ساختار نه وو حکومت فلج کړی وو حکومت به دغه کفایت کاری سره ضعیف وو خود دغه ساختار سره حکومت له فلج سره غس مواجهس خو زه فکر نکوم چې ډیر زیات تاثیر وشي دوکي په لاس میاست نور انتخابات ته پاتې دي ریاستي انتخابات ته لاس میاست سره پاتې دي او امکان لري د اختلافات سره زیات سی په اکثر دیموکراسیو کې په اخرو میاستو کې اختلافات څه د لګ څه زیاتیږي د کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولېږي یو هغه رهبری تر شا دریږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی وسیږي ان شاء الله افغانستان کې خدای وکړي چې همداسې وي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاستي مخالفت تاسو د الکترونیکی تذکیرو د ویش پاړه کوم نظر لر
زما زه خو طرفدار دي مسیدا الکترونیکی تذکیری باید څه ویشل سي نوې پرون لکه سي دغه پروسه ل ارګ نه راووتله په خوای وازه پارک کې و او وز قصلر مسی پراتون کې دوه درې ورځو کې لاړ سمو د الکترونیکی تذکیره سي د واخلمه زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون د موضوع حل کړی دی په افغانستان اساسي قانون وای سي د افغانستان هر شهروند افغان دی او کچرته څوک لدی سره خوښ نه وسی قانوني اساسي دی بدل کی قانوني اساسي دی لوی جرګې لخوا بدل کی د سلطې رايو باید چې موجود وسی کی خو پر حال از طرفدار دی توزیع دی الکترونیکی تذکره دی د غیمه دی توزیع ما او ان شاء الله زما په خپل مزر واخلم
ډیر زه تمنا حساب شو د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې پادې غږیګو چې تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي دا ډول مطالعې پر محل کوم ټکو ته باید پام شي په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبري واوري
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خود دا مطالعه داست دا لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی که رشیم کتابون از چیت سدی پاقی که دا اخیستل و دا پری خودلو چشته
دا
ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره همداسې مخ کیږي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوو یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطۍ نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پیسلو باور نه کوم. زه یوه کلاسیک کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم، څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډېره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کې حتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د همغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کیږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دی شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله کتاب ولولم یو برخه یې ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسي.
لومړی شرط دا چې ذهن به تیاری، بل لږه مطالعه دې وشي خو دقیقه په غور دې وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز یې په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت یې نه ورته بیلوي، وخت یې ورته ځانګړی کړي. په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي، هر کله چې دا ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدي مطالعه څنګه کیږي؟ د دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ د تنقیدي مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساعت تېری په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت د تېرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سړی وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلی دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب ولولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب ولولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تیریږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښیږي یا به دې نه خوښیږي. که خوښ دې شو، دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی. که خوښ دې نه شو، دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالې ته نامواصلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستاسو مطالعه پراخیږي، ستاسو فکر ورسره پراخیږي، ستاسو معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې، هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. نه هم کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر ولولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بد لګي، مګر په ما غزم کې هم کېدې چې زه شر پیدا کوم چې زما د پاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو تینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشت کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته تیرې دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلې نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې د ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
عاشقی سپه سیرم پایمالا کرم عاشقی